د سهار لسپچې شوې د اسدي رډو د سات خبرونه زه احمد شیبر د شمشاد صدران په ټکنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه دولش پښنې په ټوله افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په اسدي رډو ډاٹ کام کې نیولې شي. وړاندې مو په کابل کې د سولې د خبرو لچمتوالي خبرو خو سمدستي خبرونه لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا له طالبانو سره د خبرو د بل پړاو تیاری نیسي. بغداد ته چیرمه چاودنې تر سلو ډېر کسان وشلي او کوردي وسلوالو تور پورې کړی چې داعش په سوریا او عراق کې زهرجن ګاز استعمال کړی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا له وسلوالو طالبانو سره د رسمي خبرو بل پړاو ته د تیاریو خبر ورکوي. د سولې شورا ویاند مولوی شاهزاده شاهد اسدي رډو ته وویل چې د خبرو د دوهم پړاو لپاره د چمتووالي په لړ کې موظفې کمیټې څو غونډې کړي او په نږدې ورځو کې به له ولسمشر اشرف غني او د حکومت له نورو مشرانو سره هم وګوري. د طالبانو مشر ملا محمد عمر اخوند د اختر په مناسبت په خپل بیان کې د سولې رواني خبرې تایید کړې. د سولې د عالي شورا ویاند وایي چې د ملا عمر څرګندونو خلک لمن کړي دي.
اوس چې د اختر په مناسبت باندې د مولا عمر صاحب پیغام خورشوی دی د امیدونه د خلکو زیات کړی دی او په ډیرو ساحو کې تقدیر شوی دی او یو ښه اثر یې کړی دی.
د پاکستان په مری شارګوټي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ څه باندې یو اونۍ مخکې د سولې د خبرو په لومړي پړاو کې پریکړه وشوه چې دواړه اړخونه به د اعتماد جوړونې لپاره کار کوي او همداراز د خبرو دوهم پړاو به له کمکی اختر وروسته وي. په هرات ولایت کې پروند یو مان په چاودنه کې شپږ افغان پولیس او وشل شل. د هرات امنیتي چارواکي ازادي رادیو ته وویل د ماین پرون غرمه مهال په گزارې ولسوالۍ کې د پولیسو پورې رینجر موټر شوی چې پکې سپاره شپږ واړه پولیس وشل شوی دي. د هرات د امنی قمندانۍ د مطبوعاتي مسول عبدالروف احمدی په وینا د پیشه په داس وخت کې وشوه چې د پولیسو سرتیری د امنیتي وضعیت تیړنې لپاره گزارې ولسوالۍ ته تللی وو. د دې بریټ مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلو وریزو لوبو د نړیوال جام د غوراوی د سیالیو په لړۍ کې نن د کاناډا له ټیم سره لوبه کوي. افغانستان تر اوسه په خپل ګروپ کې درې لوبې ګټلې دي. یوه یې د باران له کبله بې نتیجې پای ته رسېدلې او یوه یې بایللې ده. په سکاټلند کې د دې لوبو په لړۍ کې کاناډا درې لوبې کړې او درې وړې بایللې دي. د کرکټ د شلو وریزو لوبو د نړیوال جام د غوراوی په روانو لوبو کې د څوارلس ټیمونو ترمنځ سیالۍ روانې دي چې له دې ډلې به شپږ ټیمونه نړیوال جام ته لاره پیدا کوي. د 2018 کال د شلو وریزو لوبو د نړیوال جام سیالي په هند کې په پام کې دي. په عراق کې په یوه بمي حمله کې تر سلو ډېر کسان چې ماشومان هم پکې دي وژل شوي دي. دا یوه تر ټولو خونړۍ چاودنه ده چې داعش په دغه هیواد کې تر سره کړې ده. چارواکي وایي په خان بن سعد شارګوټي کې چې د بغداد په 10 کیلومتري کې پروت دی دا چاودنه پرون په داسې حال کې وشوه چې خلکو د یو مارکیټ په ګڼه ګوڼه کې د اختر لمانځنه کوله. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ویلي دي په موټر کې چې د دوی یوه غړي چلاوه درې ټونه چاودېدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. داعش وایي چې دوی رافیزین په نقشه کړي دغه ټکی دوی شیاو ته کاروي. تر پیښې وروسته قهروړي کسان لارو کوڅو ته راووتل او د موټرو په تمځي کې د ولاړو موټرو شیشې ماتې کړې. د پولیسو یو افسر احمد اتمیمی د چاودنې په ځای کې وویل چې یو شمېر کسانو د سبزیجاتو په کارتنونو کې د ماشومانو د جسد ټوټې ورټولې کړې. کوردي وسلوالو او څارونکو ډلو نن وویل چې د اسلامي دولت ډلې په سوریا او عراق کې په هغو سیمو کې چې د کردانو په لاس کې د زهرجن ګاز استعمال کړی دی. په بریتانیا کې دوی تحقیقاتي موسسې چې د دې پیښې تحقیقات کوي وایي دوی دا تاییدوي چې داعش د کردانو پر ضد په سوریا او عراق کې کیمیاوي وسلې کارولې دي. د دغو موسسو په وینا داعش زهرجن ګاز د جون په 1 او 2 د کوردي پیشمرګه ځواکونو پر ضد کارولی دی. کوردي ځواکونه په دواړو سوریا او عراق کې د داعش پر ضد په جګړو کې مهم رول لوبوي. په سوریه کې کوردي وسلوالو ویلي دي چې د دوی پر ځواکونو داعش د جون په 28 د هسکه په ښار او د تل براک په ښار کې زهرجن ګاز فایر کړی دی. په سوریه کې د کوردي ځواکونو یو ویاند وویل چې تر اوسه دا نه ده معلومه شوې چې دا څه ډول زهرجن ګاز دی. په دې برید کې پیشمرګه ځواکونو ته تلفات نه دي اوښتي ځکه چې هغوی ژر روغتون ته بیول شوي دي. د ایران مذهبي مشر علي خامنهي وایي چې د اسلامي جمهوریت دریځ به د کبرجنې امریکا په وړاندې بدل نشي. خامنه‌ای چې د اختر په مناسبت نن وینا کوله هم دراز وویل چې د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره په اټومي برخه کې تړون به ایران د سوریا او عراق د حکومتونو له ملاتړه د یمن، بحرین او فلسطین د ځپل شویو ولسونو له حمایت راونه ګرځوي. په ویانا کې د جولای د 14 نیټې د تړون له مخې به پر ایران په تدریجي ډول بندیزونه لرې شي او په بدل کې به ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي. د پاکستان د پولیسو یو افسر وویل چې یوه ځان وژونکي د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن د شیه و یوې کالونۍ ته د ننوتو پر مهال چاودنه وکړه. دا برید په کوټه کې په ریل وې کالونۍ کې وشو. د پولیسو افسر عبدالرزاق چیمه وایي چې برید کوونکي چې ښځینه جامې اغوستې وې هڅه کوله چې کالونۍ ته ورننوځي، خو یوه ساتونکي هغه ودراوه چې له دې سره ځان وژونکي خپل چاودیدونکي مواد وچول او دغه ساتونکی یې هم ووشه. عبدالرزاق چیمه زیاته کړه که چېرته دغه برید کوونکی د کالونۍ دننه ورغلی وای نو د سهار لمانځه ته ګڼډ راغونډ شوي کسان به یې وشلي وو. کومې ډلې تر اوسه د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو په پاکستان کې بیا بیا په القاعده پورې مربوطه د لشکرې جنګوي وسله واله ډله شیه په نقشه کوي. روسیه د اوکراین په اساسي قانون کې د تعدیل راوستو وړاندیز رد کړ او ویل چې دغه بدلون د منسک د سولې له تړون سره نه دی سم نه دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره ورځ 2 ساعته په ټلیفون د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشنکو او د فرانسې او جرمني له مشرانو سره د خبرو پر مهال وویل دغه تغییر د دې لپاره له تړون سره سم نه دی چې د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو سره سلام مشوره نه ده شوې او هغوی د ډیر واک غوښتونکي دي. پوتین یو ځل بیا په پروشنکو ته خپله خبره تکرار کړه چې د لوهانسک او دونیسک د یاغیانو له مشرانو سره مخامخ خبرې وکړي. د اوکراین مشرانو دغه وړاندیز رد کړی دی. د اوکراین ولسمشر پروشنکو په غونډه کې ټینګار وکړ چې اوکراین د منسک له پریکړو سره سم ګام اخلي. د روسیه او بیلتون غوښتونکو ملامت کړل چې له اوربان څخه سرغړونه کوي او د شوي تړون نور جزئیات له پامه غورځوي. دا خبرې یوه ورځ وروسته تر دې وشوې چې د فرانس پریس اژانس په باور د اوکراین پارلمان روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو ته په اساسي قانون کې د تعدیل له مخې موقتي خودمختاري ورکړه او خپل پریکړې د بیا غور لپاره د اوکراین د اساسي قانون محکمې ته واستوله. د یو بل خبر له مخې په اوکراین کې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د څارونکو ماموریت مرستیال مشر ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې اوس هم خلک وشل کیږي. الکساندر حق د مالیزیا د هوایي شرکت د مسافروونکو الوتکې د نسکورېدو د کلیزې په مناسبت په کیف کې په یو خبري غونډه کې وویل هغه څه چې یو کال وروسته لا هم زما ذهن ته راځي دا دی چې لا هم ډیر لږ بدلون راغلی. د مالیزیایي الوتکې د 298 مسافرو په څیر د دونباس خلک لا هم وژل کیږي او ځورول کیږي. د MH-12 پرواز ډیری مسافر هالنډیان وو، خو په الوتکه کې 20 استرالیان او 3 تنه مالیزیایان هم وو. د استرالیا، بلجیم، هالنډ، مالیزیا او اوکراین د جنایي کارپوهانو په ګډون یو ګډ ټیم اوس مهال د دې پېښې په اړه تحقیقات کوي او ګمان کېږي چې دا ویډیو به په دې برخه کې له تحقیقاتو سره مرسته وکړي. د استرالیا سریاسم ټوني ابوټ پرون وویل په دې کې هېڅ شک نشته چې دا الوتکه د روسي توغندي په وسیله ویشتل شوې ده. دا الوتکه یو کال مخته د اوکراین په ختیځ کې نسکوره شوې وه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان د سولې د خبرو د تیاری په اړه وایي
څنګه اعتماد سازی منځته شي، څنګه د اوربند لپاره خبره وشي او په مذاکراتو کې د اختلاف چې کوم ټکي دي هغه مشخص شي.
په رومان خبرونه کې به دا هم واوري چې نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ له طالبانو سره د سولې خبره څېړل شوې ده. دا به هم واوري چې د افغانستان د فضايي حریم چاري افغانانو ته سپارل کیږي.
دغه چاري به په 14 سپتمبر باندې ټول د امریکا دولت او د ایساف ناتو څخه د افغانستان او دولت سره انتقالیږي.
د اختر پاړه له دوه افغان سندرغاړو بریالي ولی او ګدرزاجي سره شغېدلی یو.
د هنرمندانو کارونه د ډېر پیچتاب سره مخامخ بیا خصوصا افغانستان کې د سټوډیو کمبوتیانې او دا مسایل.
د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې د خبرو اترو دوهم پړاو ته د تیاری ترڅنګ په ملي کچه د سولې لپاره د خلکو د ملاتړ جلبولو هڅه کوي. د دې شورا ویان ازادي راډیو ته وویل یو کمیټه موظفه شوه چې هغه موارد چې باید له طالبانو سره په خبرو کې یاد شي په ګوته کړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د سولې عالی شورا له وسلوالو طالبانو سره د رسمي خبرو بل پړاو ته د تیاریو خبر ورکوي. د اسلام آباد په مری ښار کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د رسمي خبرو په لومړي پړاو کې پریکړه وشوه چې د خبرو دوهم پړاو به هم ډیر ژر پیل شي. د سولې د عالی شورا ویاند وایي چې د خبرو د دوهم پړاو لپاره د چمتووالي لړۍ روانه ده. د دې شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
رسول علی شورا او خصوصا رسول اجرائیه کمیټه په دې باندې غور کوي او خپل منځي سوغونډیم شوي دي او بنزې ورځو کې شاید رئیس سره مو ګوري، رئیس جمهور سره او د ملي وزارت حکومت مشرانو سره. موږ هم په آمادګۍ باندې کار کوو چې کم نکات دي چې په هغې باندې بحث وشي، څنګه اعتماد سازي منځته شي، څنګه د اوربند لپاره خبره وشي او په مذاکراتو کې د اختلاف چې کوم ټکي دي هغه مشخص شي.
افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د اختر په لومړۍ ورځ وویل چې په شاوخوا دوه اونیو کې به د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د رسمي خبرو اترو دوهم پړاو پیل شي. د طالبانو مشر مولا محمد عمر د اختر په مناسبت په یو بیان کې د سولې روانې خبرې تایید کړې او ولسمشر اشرف غنی د دد څرګندونو ستاینه وکړه. د سولې د عالی شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد وایي چې د طالبانو د مشر وینا خلک هیله من کړي دي.
دغه اوس چې د اختر په مناسبت باندې د مولا عمر صاحب پیغام خور شوی دی، دام د امیدونه د خلکو زیات کړي دي او په ډیرو ساحو کې تقدیر شوی دی او یو ښه اثر یې کړی دی.
په مری کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په لومړي پړاو کې پریکړه وشوه چې دواړه اړخونه به د اعتماد جوړونې لپاره کار کوي او همدارس د خبرو دوهم پړاو به لکم کې اختر ورستوي. د سولې د عالی شورا ویاند وویل د خبرو د دوهم پړاو دقیقه نیټه، ځای او د ګډونوالو فهرست تر اوسه نه دی معلوم، خو مولوي شهزاده شاهد یادونه وکړه چې حکومت او د سولې عالی شورا پر یو ملي اجماع او وفاق کار کوي څو په ملي کچه د سولې د هڅو ملاتړ وشي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د دوهم پړاو لپاره چمتووالی روان دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تېره ورځ وویل چې په شاوخوا 1500 ورځو کې به له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. نړیوالو چاپي خبرونو د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې مسله څېړلې ده. دغو چاپي خبرونو ته فرشته جلالزی کتنه کوي.
افغانستان او طالبان د اکونومیست ورسپانې د مقالې سرلیک دی چې په وروستۍ یوه اونۍ کې د ملکي تلفاتو د شمیر ګراف خپور کړی او د سولې لپاره په افغانستان کې د شویو پرمختګونو په اړه تبصره پکې شوې ده. ورسپانه لیکي حتی د افغانستان د خونړۍ او جنگ ځپلي معیار پر اساس وروستۍ اونۍ په دې هیواد کې د ملکي تلفات د شمیر له امله ډېره خرابه تېره سوه. د ورسپانې په حواله په تیرو 3 ساعتونو کې لږ تر لږه 3 تنه ملکي کسان په تروریستي حملو کې ووژل او زخمیان شول. خو د اکونومیست په لیکنه کې چیرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو لومړی غونډې ته وکتل سي، د سولې لپاره خوشبيني هم د بل هر وخت په پرتله زیاته بریشي. اکونومیست لیکي په افغانستان کې د دې پرمختګ لپاره باید له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه مننه وشي، ځکه له پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو لوی چیلنج پر غاړه اخیستی دی. د دې ترڅنګ ورسپانه وایي چې پر طالبانو په فشارونو کې هم بدلون راغلی، ځکه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش او یو شمیر نویو تروریستي ګروپونو په پرتله طالبان ډیر منځلاري بریشي. اکونومیست لیکي دواړه مذاکره کوونکي لوري هر یو پر خپل ځای تر فشار لاندې دي. د بیلګې په ډول ورسمانه لیکي چې له پاکستان سره چې ډیر افغانان یې دشمن ګڼي، د غنی ملګرتیا مخکنی ولسمشر حامد کرزي ته موقع ورکړي چې پشاره مخته کړي. اکونومیست لیکي چې ښاغلی کرزی ځان داسې څرګندوي چې ګواکې دی د افغانستان د خاورې د بشپړتیا ساتونکی دی او ځینې کسان داسې ګمان کوي چې شاید یو وار بیا قدرت ته د رسېدو په پلانونو غور کوي. د ورسپانې په باور د طالبانو رهبری هم ویشل شوې ده. د طالبانو یو شمېر قمندانان چې د خپلې رهبرۍ د کمزورتیا څخه ستړي شوي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو خواته راوښتي دي. په پېښور کې پر یو ښوونځي تر وسلوالي حملې وروسته د طالبانو د پناه ځایونو په وړاندې د پاکستان د حکومت زغم ډېر کم سوی او له دې امله په پاکستان کې هم د طالبانو ځالي تر خطر لاندې دي. اکونومیست د طالبانو د فعالیت په اړه په کابل کې د اروپایي اتحادیې د استازي له خولې لیکلي، طالبان ډېر ښه په دې پوهېږي چې که یې هدف د پخوا په څېر د رژیم جوړول وي نو باید خپلې هټۍ بندې کړي او له دې امله د طالبانو تر ټولو ښه چانس دا دی چې په سیاست کې د شاملېدو لپاره مشروعیت وګټي. انډیپندنت ورځپاڼه د هغو افغانانو په اړه مقاله لري چې په زور له برېتانیا څخه افغانستان ته استول کیږي. ورځپاڼه لیکي هر کال لږ تر لږه سل تنه افغانان چې په برېتانیا کې ستر شوي او حتی افغانستان سم نه پیژني دې هیواد ته بیرته استول کیږي. انډیپندنت د خپلې یوې څېړنې پر اساس لیکلي چې زیات افغانان په برېتانیا کې د ناڅرګند برخلیک په انتظار کې دي. د برېتانیا د مهاجرت د قانون پر اساس هغه ماشومان چې د تابعیت اسناد نه لري تر اتلس کلنۍ وروسته بیرته خپل هیواد ته استول کیدلی شي. ورځپاڼه لیکي چې د نورو هیوادونو د کډوالو په پرتله د افغانانو ماشومان زیات افغانستان ته د بیرته استول کیدو له خطر سره مخامخ دي. ورځپاڼه زیاتوي چې په برېتانیا کې په تیرو لس کلونو کې 15% بې سرپرسته ماشومانو ته د استوګنې دایمي اجازه ورکړل سوې، خو په دې کې یوازې 6% افغانان دي. د بشري حقونو یو شمېر ادارو د برېتانیا د حکومت پر دې کړنلاره نیوکې هم کړې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې یونیسیار په برېتانیا کې د مهاجرت په کړنلاره کې د بدلون غوښتنه کړې ده. انډیپندنت لیکي مسؤلان او مرسته کوونکي موسسې نه دي توانېدلي چې حتی هغه کوچنیان چې په ماشومتوب کې برېتانیا ته تللي او تر زلمیتوب وروسته بیرته افغانستان ته استول شوي په افغانستان کې د هغوی له کورنۍ سره یو ځای کړي. د ورځپاڼې په لیکنه لږ تر لږه 228 افغانانو چې له برېتانیا څخه بیرته افغانستان ته استول شوي د سره صلیب له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې یې کورنۍ ورپیدا کړي، خو دا سازمان په یوازې 8 پلټنو کې بریالی شوی دی.
سلامونه کوچنی اختر مدیر بختور شه. خدای دې دا اختر د افغانستان او بشریت لپاره د سولې اختر کړي. روزه یک سو شد و عید آمد و دلها برخواست.
د سندرغاړي فرهاد دریا پیغام مو اورید. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې له دوو نورو افغان سندرغاړو سره شغیدل یو له بریالي ولی او ګدرزاجي سره دغه مرکه په تفصیل تر لسنیمو بجو وروسته اوریدل شي. خو اوس په کابل ته ورشو چې په کابل کې د اختر دوهم ورځ څنګه روانه ده. صفی الله سنګزی په ټلیفون را سره دی. سنګزی صاحب، نن څنګه اختر روان دی؟ پرون خو د اختر لومړی ورځ په خیر تیر شو.
سلامونه تاسو اوریدونکو ته، د اوریدونکو استاد ته اختر مبارک وي. په کابل کې د اختر دویم ورځ په ډیره ښه توګه باندې تیریږي. امنیت شته، خلک هم د خپلو خپلوانو کورو ته ورځي، ځکه چې لومړۍ ورځ ډیری دولتي مامورین په خپلو دفترونو، لوړ پوړي چارواکي هم په خپلو دفترونو کې وو. دوی له ناروغانو نه، له هغو کسانو نه چې په وظیفو کې دي، لودې لیدنه کړې ده. خو نن ورځ چارواکي هم په خپلو کورونو کې دي، عام خلک هم، نو دوی تر ډیره پورې د خپلو خپلوانو کره ورځي. او د کابل امنیت تر ډیره ښه دی او هیڅ کومه ستونزه تر اوسه پورې نه ده لیدل شوې. نو ډیر په عادي توګه باندې او په ډیرې خوښۍ سره افغانان د یو بل کره ورځي او د اختر خوښي شېبې لمانځي. البته باید ووایم چې د پرون له مصروفې ورځې وروسته نن افغانان داسې ورځې ته رسېدلي. پرون ډېره مصروفه ورځ وه، چارواکو هم مصروفې ورځې تېرې کړي دي، ډېرې څرګندونې کړي دي د سولې په اړه باندې، د امنیت په اړه باندې. د سولې په اړه باندې ډېر ټینګار شوی دی ټولو چارواکو، البته د افغانستان د حکومت ټولو چارواکو په سولې باندې ټینګار کړی دی او هیله مندي ښودلې چې مخالفین سولې ته غاړه کېږدي. او نن هم دغه دی، هیڅ کومه ستونزه نشته او اختر په خیر تیریږي.
د سولې مسلې ته تاسو اشاره وکړه، د افغانستان اخترونه هم یو ډول سیاسي شوي دي، ځکه چې خلک د یو بل کور ته ورځي نو بیا په سیاسي موضوعاتو باندې خبرې کوي. د افغانانو سیاست ډیر زیات شوی دی. څرنګه د سولې په باره کې د اختر په ورځو باندې خلک د یو بل په کور کې دغه مسله یادوي چې سوله به څرنګه شي او یا به څرنګه راشي او یا رانه شي؟
تر کومه ځای چې زه پوهېږم او تر کومه ځای پورې چې ما خلک لیدلي، یا زه له خلکو سره ناست یم، عام خلک له سیاسته په تنګ راغلي دي. ډېر په سیاسي بحثونو پورې زړه نه تړي. ځینې په اصطلاح باسواده خلک یا هغه کسان چې په یو موقف کې اوسي، ځینو حالاتو کې داسې مجلسونه تود ساتي او په مجلس کې هم بیا تر ډېره پورې د سولې ډېر پلویان شته. د سولې وروستۍ خبرو باندې ډېر ښه ټینګار کېږي. دوی وایي چې له څو کلونو وروسته بالاخره پاکستان کې د سولې خبرې د دوی په خبره چې پاکستان د سولې خبرو کوربه توپ کوي دا ډېره ښه مثبته نتیجه ورکړي. د افغان چارواکو دوی ستاینه کوي په ټولنیزو شبکو کې، د افغان چارواکو نمونه په ډېره ښه توګه باندې یادېږي، خلک یې صفتونه کوي چې په دغو وروستیو سولې خبرو کې دوی برخه اخیستې. نو په عامه اصطلاح باندې عام خلک ډېر سیاست ته زړه نه ښه کوي، په سیاسي بحثونو کې چې کله هم پیل شي وایي چې پرې د وروره سیاست مه کوه، خو ځینې خاص خلک سیاسي مجلسونه کوي او تر ډېره پورې په سولې باندې ټینګار کوي.
تقریبا څو میاشتې مخته د امریکایي ورسپانه یو ورسپانه ما راړوله، نو هلته یو سیاستوال چې نوم یې په یاد نه دی هغه لیکلي و چې افغانستان ته هغه وخت سوله راځي چې افغانان په خپلو مجلسونو کې سیاستونه کوي او عادي ژوند وکړي. نو دا هم کېدای شي چې که افغانان په نیک فال ونیسي کېدای شي چې له دغو مجلسونو لریوالی په خپله د سولې پیلامه وي. که څرنګه
بله لکه څنګه چې ما ویل تر کومه ځای پورې چې زه پوهېږم او عام خلکو سره ما کتلي دي، موږ خپله هم عام خلک یو، تر ډېره پورې له سیاسته خلک په تنګ راغلي دي، خصوصا له ناامنیو د سولې له ډېرو جنجالي خبرو دو خلک په تنګ راغلي دي. ډېر په سیاسي بحثونو کې دوی زړه نه ښه کوي، خو خاص خلک اوس هم شته چې سیاسي بحثونه توده ساتي او بالاخره سیاسي بحثونه کوي، خو تر ډېره پورې هغوی هم داسې وي چې داسې طرف واقع کېږي، ځینې د دولت پلوی کوي، ځینې بیا د دولت نه خوښي، خو بالاخره دې نتیجې ته رسیږي ټول چې خدای دې په افغانستان کې امن او سوکالي راولي. دا دغه مجلسونو وروسته دعایه وي چې د سیاسي بحثونه پکې کېږي.
ستنکسي صاحب، نن سهار چې تاسو دفتر ته راتلئ له خپله کوره، په لاره کې امنیتي ځواکونه هر ځای په ځای لیدل کېږي په کابل کې، او کنه امنیتي تدابیر داسې محسوس نه دي چې هر چېرته پولیس او پوځیان ولیدل شي؟
دا دی ورځو په څیر لږ څه لږ نه ښه امنیتي ځواکونه شته په هغو ځایونو کې چې دوی کمربندونه لري، چیک پوینټونه وي، امنیتي ځواکونه په خپلو ځایونو کې شته، او داسې خاص کومه ستونزه نه لیدل کېږي او نه د کومې خاصې ستونزې او حملو رپورټونه ورکول شوي دي، بلکې هماغه عادي روال باندې دوی خپلې وظیفې ترسره کوي. موږ چې راتللو دفتر ته هم دلته امنیتي کسان ولاړو، دوی وویل چې موږ همیشه د افغانستان د امنیت لپاره ولاړ یو. ما دغه په ټوکو کې ورته چې تاسو واقعیا اتلان یاست، چې اختر پوره ستاسو سره ټوپکیو دریشي مو اغوستي ولاړ یاست، نو ډیر خوشاله شو لغویم او ویل چې موږ به همیشه هم داسې ولاړو اوسو د افغانستان د امنیت لپاره. او له دې مخکې هم ویل کېده چارواکو ویلي چې د اختر پوره ځو کې به ډیر امنیتي ځواکونه کورونو ته نه ورځي. البته واقعا دا خبره هم لیدل کېږي، محسوسېږي چې امنیتي چارواکي ډیر کورونو ته نه دي تللي، امنیتي منصوبین او امنیتي فوجان البته، او په خپلو وظیفو کې دي لپاره چې امنیت ونیسي. یعنې هغه عادي روال نه هم دوی یو څه زیات عسکر په پوستو کې شته په چک پوینټونو کې شته د دې لپاره چې امنیت خوندي کړي.
ستنکسي صاحب، مننه. له کابل و د افغانستان شمال ته مخه کړو، په کندوز کې خلک څرنګه اختر لمانځي؟ د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له کندوز راپور لري.
د کندوز یو شمیر اوسیدونکي وایي چې جګړو او نامنویو د اخترونو نمانځلو بڼه بدله کړې او د پخوا په څیر هغه رنګ او خوند په اخترونو کې نشته ده. د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو تن ځوان سید نظیم ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په خپلې سیمې کې د اختر نمانځنې لپاره بیلابیل رواجونه لري. د هغه په خبره چې پخوا به یې په سیمې کې له اختر څخه درې ورځې وړاندې د شپې لخوا مجلسونه جوړېدل، همدارنګه ځوانانو به اټنونه کول، اوس مهال هغه پخوانی دودونه نشته دي، یوازې خلک خپلو خپلوانو کره ځي.
زغه تیر اخترو کې شخصا من خپل دوستان بدل ډله کېدل، ار جمعه شپه یو بل من میمانی چا پکوله کې نسل چکر مو ویل سیل بو درې ورځې د اختر چې وتلو پنځم شپه م نور ولایتونه چکر مزار ته وتلو، نور جلال آباد ننګرهار ته خپل ځان چکر ته وتلو، او متاسفانه اوس نشي کوله. اوس د دروازې نه و زاول شپلا رمور نه پریدو، به امنیتی د مزه چې دا د هغه د انتها د جنگ د فلاند هم دغه خطر متاسفانه چې هغه کوم وختونه چې په مخ کې چې منګه سیل کو چکر کو تنونم کول دوستان سره چکرت پتلو، متاسفانه غنه نشته اوس.
په همدې حال کې د کندوز ولایت یو بل اوسیدونکي بشیر خان وویل چې په خوا به د اختر په ورځ ځوانانو سندرې ویلې، اوس لوبې وی کولې، همدارنګه غېږې بینولې، خو اوس دغه لوبې خلک نشي کولی. خلک زړه مات شوي ځکه په سیمه کې هر ورځ جګړه وي.
بختور دشا پخوا به په کلو کې ځوانانو اګی جنگی کولې اتانونه وې کول د وزلو به لوې به تر سره کېدلې حتی د غو ورځ اختر شپږ ورځ اختر به تر لس ورځې پورې دولس ورځې پورې دوام کوه دغه شین وستول استاد منظر تللی دی هغه اګی جنگیګان نشته هغه تړونه نشته هغه د وزلو به ساتیرګان نشته ازغلون نشته یوازینه دلیل زه پدې کې بولم چې نامنی لري شوې دي منطقي نام نه دي
هغه زیاتوی چې اوس مهال حتی خلک په سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو همدارنګه د وسلوالو طالبانو لویرې نشي کولای چې نورو کلو او بانډو ته په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی نورالدین میاخیل وایي چې اوس مهال په دې ولایت کې ډېرې نامنۍ روانې دي ځکه اوسني اخترونه هم د پخوا په شان رنګ او خوند نه لري او د خلکو ترمنځ راشه درشه هم پیکه شوې ده.
دخمندار خبر چې مختری مخکین اخترو کې موږ به خپل خلان کړتلو ته به دشت وتلو چکر به مو غیګه به نیولې هغه به هغه جنگی به کوله خو دا هیڅ نشي کېدای خپل کور موږ وتلش دی ایرینا چې موږ کوم بام یا کې انتهاري کوم شته برابر نشو
بختور دي شاستر نیو خالي دي مبارک خوشالي دي مبارک
دی یادونه ده چې اوس مهال په کندز ولایت کې سخت نامنۍ روان دي او د دې ولایت له ډیرو سیمو څخه خلک د جګړو له کبله بې ځای شوي دي نو خلک هم اختر ته دومره خوشاله نه دي ځکه اختر په امن فضا او په خپل کلی کور کې خوند کوي بل دا چې له هغې ورځې راهیسې چې په هیواد کې ټلیفوني او انټرنیټي شبکو خپل فعالیت پیل کړی نو ډیری خلک د خپلو دوستانو ته د همدغو شبکو له لارې خپل سلامونه او اختریز پیغامونه استوي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیو نه.
د سهار لو د ماشام تر وبجو پوری بیا ازادي رادیو په منځني سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې د اختر ډالۍ دا تاسو ته لرو چې له دوو افغان سندرغاړو بریالي ولی او ګودر زازي سره شخېدلی یو دا مرکې ترتنیمو ته وبخښي تر لسنیمو بجو وروسته تاسو ته خبرو خبرونه خبرونه کې اوس د مشال وسندره لنډ سره ورو بیا ازادي رادیو تاسو یو شمیر اس ایم اسونه لولو. نن د اختر دوهمه ده لکه څرنګه چې مو په روانه خبرونه کې واورېدل د اختر مراسم په کابل کې په آرامي سره روان دي او د افغانستان له نورو ولایتونو هم د بیا امنیو راپور تر دې دمه نه لرو. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سم سونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد له هلمند لیکي هلمند ډیر لوی ولایت دی، موسی کلا باید بیل ولایت شي. محمد حنیف له میدان شار لیکي د کرکټ معلومات راکړي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په اړه ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په سکاټلند کې له کاناډا سره د خپل ګروپ لومړی وروستۍ لوبه وکړي. ګڼو اوریدونکو، قاری هستی خان او نورو د اختر مبارکۍ راته رالېږلې دي، او ابو کفایت الله مدثر همداراز نورو اوریدونکو، او عبدالغفار تقوا له سپین بولدکه لیکلي دي د سولې خبرې باید ژر تر سره ګړندۍ شي. عبدالرحمن له اورزګانه لیکلي دي د سولې خبرو ته هیله ډېرې زیاتې شوې دي که خدای کول له دې سره به افغانستان په پښو ودرېږي. لسنیمې بجې شوې، لنډ خبرونه لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا له وسوالو طالبانو سره د رسمي خبرو بل پړاو ته د تیاریو خبر ورکوي. په هرات ولایت کې پرون د یوه ماین په چاودنه کې شپږ افغان پولیس ووژل شول. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل وریزو لوبو د نړیوال جام د غوراوي د سیالیو په لړۍ کې نن د کاناډا له ټیم سره لوبه کوي. په عراق کې په یوه بمي حمله کې پرون تر سلو ډېر کسان چې ماشومان هم پکې شامل دي ووژل شول. کوردي وسلوالو او څارونکو ډلو نن وویل چې د اسلامي دولت ډلې په سوریه او عراق کې په هغو سیمو کې چې د کردانو په لاس کې د زهرجن ګاز استعمال کړی دی. د ایران مذهبي مشر علي خامنئي وایي چې د اسلامي جمهوریت دریز به د کبرجن امریکا په وړاندې بدل نشي. خامنئي د اختر په مناسبت په خپله وینا کې دا خبره وکړه. د پاکستان د پولیسو یو افسر وویل چې وزان وژون کې د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن د شیاو یوې کالونۍ ته د ننوتو پر مهال چاودنه وکړه چې یو ساتونکی ووژل. د روسیې او اوکراین په اساسي قانون کې د تعدیل راوستو وړاندیز رد کړه. ویل چې دغه بدلون د منسک د سولې له تړون سره سم نه دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. ټاکل شوی چې د افغانستان د فضایي حریم د کنټرول چارې تر دوو نورو میاشتو پورې افغان حکومت ته وسپارل شي. د افغانستان د هوایي چلند ریاست چارواکي وایي چې دې کار ته یې بشپړ چمتووالی نیولی او د ځینو بهرنیو متخصصانو په مټ به دا مسؤلیت په ششان ادا کړي. د هوایي چلند او لیکو یو شمېر پخواني چارواکي بیا وایي چې افغانستان د فضایي حریم د کنټرول چارو ته په هیڅ صورت چمتو نه دی او په تیرو کلونو کې په دغه بهیر کې کسان نه دي روزل شوي. د افغانستان هوایي حریم د 2000 لومړي کال راهیسې د امریکا او ناټو ځواکونو لخوا کنټرول شي. یوسف خان ساتران د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
افغانستان د سپتمبر میاشتې تر 14 نیټې د فضایي حریم د کنټرول ټولې چارې په داسې ډول په غاړه اخلي چې بهرني متخصصین باور سره ملاتړی رول ولري. د افغانستان د هوایي چلند خپلواکۍ اداره وایي چې د فضایي حریم د کنټرول لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی او د دې کار لپاره د یو بهرني شرکت سره تړون هم لاسلیک شوی دی. د دې ادارې عملیاتي مرستیال محمود شاه حبیبي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې ماموریت د پرمخ بیولو لپاره اړتیا ده چې شاوخوا 80 بهرني متخصص سین له افغانانو سره مرسته وکړي.
موږ اوس د یو بهرني شرکت سره قرارداد کړی دی چې دغه شرکت د خاص به موږ خارجي متخصصین استخدامو او دغه خارجي متخصصین به یو ځای د افغانانو سره یو ځای به کار کوي او د افغانستان حریم فضایي به کنټرولوي. دغه چارې به په 14 سپتمبر باندې ټوله د امریکا دولت او د ایساف او ناټو څخه د افغانستان او دولت سره انتقالیږي.
ښاغلی حبیبي ټینګار کوي چې په دې برخه کې د مسلکي زده کړو لپاره یو زیات شمیر افغان کارکوونکي د هیواد د نن او بهر په زده کړو بوخت دي. نوموړی وایي هڅه کیږي چې په راتلونکو کلونو کې د فضایي حریم د کنټرول عملیاتي برخې هم په خپله افغانان سنبال کړي. د 2000 لومړی کال رئیس د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول او ساتنې چارې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو او د امریکا د حکومت له لوري کنټرولیږي. ټاکل شوی چې دا چارې د روان میلادي کال په پیل کې افغان لوري ته سپارل شوي وای، خو هغه وخت افغان حکومت د دې چارې د ځنډیدو غوښتنه وکړه. له دې وړاندې د افغانستان د ترانسپورت وزیر ویلي چې افغانستان په دې نه دی توانېدلی چې د ملي هوایي چلند انسټیټیوټ د نړیوال هوایي چلند له سازمان سره یو شان کړي او له همدې امله له دې ځایه فارغ شوي فارغان چې کوم اسناد ترلاسه کوي په نړیواله کچه پرې اعتماد نشي کېدی. په همدې حال کې د هوایي چلند یو شمېر کارپوهان انتقاد کوي چې افغانستان له تېر وخت څخه سمه استفاده نه کړي او ظرفیتونه یې نه دی روزلی. د هوایي چلند ادارې پخوانی مرستیال سید مهدی سیدی ازادي راډیو ته ویل دا وخت افغانستان په هیڅ صورت چمتو نه دی چې د هوایي حریم کنټرول سنبال کړي.
د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت باید ظرفیتونه جوړ کړي وای، فضای چمتو کړي وای او کافی پرسنل تربیه کړي وای. اوس کده تړون کیږي باید د کسانو روزنې ته ډیره پاملرنه وشي او زه وایم چې په اوس وخت کې افغانستان هیڅ د کار ته چمتو نه دی.
د کارپوهانو په باور له سپتمبر څخه وروسته هم د افغانانو ترڅنګ د بهرنیو متخصصینو اړتیا د دې ښکارندویي کوي چې دا هیواد د دومره کلونو له تیرېدو سره سره هم کدري او تخنیکي داسې ظرفیتونه چې له بهرنیانو پرته وي نه لري. دوی وایي افغان حکومت باید لومړی خپل ظرفیتونه کتلي وای او بیا یې د حریم د کنټرول لپاره هڅې پیل کړي وای.
د افغانستان د چرمی صنایعو جوړونکي وایي چې په دې وروستیو کې دغه صنعت بازار سوړ شوی دی. دغه صنعتکاران وایي چې حکومت دې صنعت ته لازمه پاملرنه وکړي او بازارونه یې له ماچ سره مخامخ دي. دوی وایي له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د دوی د خرڅلاو بازار هم خراب شوی دی. بلخوا د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې په دې اړه به دوی هڅې وکړي. زموږ همکار سباون کاکړ له کابل راپور لري.
په افغانستان کې د لاسي چرمی صنایعو جوړونکي وایي د حکومت د نه پاملرنې له امله دغه صنعت مخ په کمېدو دی. د کابل په نوي ښار کې د چرمی صنایعو د ګوتو په شمیر پلورنځي ته لاړو. په دغه پلورنځي کې واړه او غټ ډسکلونه، کمربندونه، چرمی سپلۍ، د څوکیو پوښونه او له چرم څخه نور جوړ شوي شیان تر سترګو کېدل. د دغو صنایعو دوو پلورونکو وویل چې د دغه چرمی صنایعو د خرڅولو بازار سوړ شوی او ورځ تر بلې په بازارونو کې بدلون راځي.
دغه سیستمونه چې بهرنیان بله کمپونو راتلل لږ وو، خو فروشات 70% وو او 50% پاتې نه دي، ځکه چې هم کمپونه تللي او هم همداراز هغه کسان چې راتلل اوس نه راځي.
روز به روز تغییرات
ورځ تر بلې تغییرات دي. یوه ورځ چرم 10 افغانۍ، یوه ورځ 150 وي. په همدې شکل بازار ښکته پورته کیږي.
په افغانستان کې د چرمی صنایعو د جوړولو صنعت لرغونی تاریخ لري. افغانی چرمی لاسی صنایع د چرمنی او د چرم د جوړولو لپاره خپلې ځانګړتیاوې لري، خو اوس مهال د حکومت نه پاملرنې او د چرمی تولیدات څخه د نم لاټړ لامل یوازې د چرمی بوټونو 2000 وړې فابریکې، د پوستیندوزی 400 فابریکې او د سیمیز چرم د جوړولو 14 وړې دستګاه فعالیت کوي. د چرمی صنایعو جوړونکو خبرداري ورکوي چې که حکومت دغه صنعت د ود لپاره ګام پورته نکړي نو دغه صنعت به لمنځه ولاړ شي. د افغانستان د صادراتو د ادارې د لاسي صنایعو مشر غلام حسن وایي د لاسي صنایعو په ځانګړي توګه چرمی صنایعو د خرڅلاو لپاره باید په بهر کې نندارتونونو کې پلورونکو ته زمينه برابر شي.
کله چې له هیواد بهر کوم نندارتون جوړیږي، مخکې له مخکې مکتوب راځي چې فی متر مربع باید تاسو 200 یا 300 ډالر ټیکس ورکړي. نو موږ څه ډول بازاریابي وکړو؟ تاسو لومړی له مولد نه پوښتنه وکړئ چې اقتصادي وضعیت یې څنګه دی. د کار سامانونه دي څو کاله نه دي بدل شوي، یعنی دولت باید دې ته پاملرنه وکړي.
له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل هم هغه لامل ګڼل کیږي چې د چرمی صنایعو د تولید او خرڅلاو د کمېدو سبب شوی دی. دغه صنعت جوړونکي وایي په کومو بیه چې چرمی لاسي صنایع جوړیږي، اوس مهال د خرڅلاو بیه ډېره راټیټه شوې ده. دوی وایي که ورته د خرڅلاو مارکیټونه پیدا نشي، نو شاید د چرمی صنایعو ډېری جوړونکي به نورو کاري برخو ته مخه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د دې سات خبرونه لوي اختری زړالې سره سرته رسو. دغه اختری زړالې تاسو ته رحمت الله افغان وړاندې کوي. د لدو افغان سندرغاړو سره خبرې کړې دي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا چې اختر د خلکو خوشاله دي، موږ هم تاسو ته د اختر په مناسبت د هیواد وه تکړه سندرغاړي چې تاسو له نمونو او سندرو سره بلد یاستئ د کابل په سټوډیو کې مېلمانه کړي دي. د هیواد تکړه سندرغاړو بریالي ولی او ګودر ځاځي ته دا چې سټوډیو ته راغلي زموږ بلنه مو منلې ده، مننه کوو. تاسو دواړه ته د کوچني اختر مبارکي وایو. اختر مو مبارک شه.
سلامونه او نیکی هیلې. زم د اختر مبارکي تاسو ته، ستاسو تخنیکی همکارانو ته او ستاسو د ریډیو لارنه ټول افغانانو ته، ټول مسلمانانو ته مبارکي وایم او هیله مندم چې دا ځلی اختر د ځان سره د صلح پیغام راولي.
السلام علیکم. ډیر مننه. زه هم تاسو ته او زما ګران همکار چې خبرونه کوي همکار دی ولی صاحب ته اختر مبارک او سلامونه وړاندې کوم، بیا اوریدونکو ته سلامونه او نیک پیرزوینې لرم. کور مو ودان، خدای دې د بختور رښتیا رښتیا د سولې اختر شي ان شاء الله. دا بختور اختر
ښه ده چې اختر هر څوک ورته تیاریانې نیسي. تاسې هنرمندانو تیاریانې ورته نیولې. بریالی ولی صاحب کره ته ووایه چې د اختر په مناسبت کومه نوې سندره جوړه کړې ده، او که دې جوړه کړې ده کومه سندره ده؟
ما د اختر دپاره یوه نوې سندره د جوړولو په حال کې وم، خو افسوس خبره دا ده چې څه زما تنبلي او څه د استودیو بیروبار نو دا پاتې شوه. نو که خیر وي که ژوندي وو بل اختر ته هغه ځان سره ډېر ښه پیغام هم لري او پیام هم لري. نو نورې سندرې دي، د خوشحالۍ سندرې دي، یوازې اختر مبارکي خو ورته داسې ورکولی شو چې اختر مو مبارک شه، بیا به ورته ووایو چې توره غنم رنګه مې خوښېږي.
داسې ته وویل چې د اختر لپاره مې سندره تیار کړې ده، که دا مطلب ووایي اورېدونکي به ورته غوږ ونیسي، یعنې څه ډول سندره ده؟
فقط دې له خاطره چې موسیقي مې جوړه کړې ده، آواز مې نه ده اچولی، د مصطفی صالح صاحب سره مې خبره کړې ده. خو اختر مو مبارک شه راغې د صلح سره، دغسې دې مطلب نور ورپسې ډېر دی زموږ ذهن کې اوس نه راځي، نو هغه شعر ما مکمل نه ده اخیستی ورنه.
ګودر صاحب، ده خو دا نیم کار پرېښی دی، یعنی کار تمام کړی نه ده، بشپړ کړی نه ده، که ته راته ووایه تا چې کړي د اختر په مناسبت باندې؟
د هنرمندانو کارونه د ډېر پیچتاب سره مخامخ وي، بیا خصوصا افغانستان کې د سټوډیو کمبوتیانې او دا مسایل. خیر، ما د روژې دپاره یو نعتیا کلام درلود د وجدان آواز په نوم، چې هغه باندې مصروف وم د هغه نشرېدو باندې، نو ډېر دې ته ټایم پیدا نه شو چې اختر دپاره هم څه وکړم. خو خیر، د ده خبره اختر کې به خل مینهوال ته سلامونه او پیرزوینې ورلیږو، سندرې به انشاءالله بل وخت ورته کړو، یوازې مناسبتي سندرو باندې سندرغاړي ډېر وخت نه تېروي. په دې
که د نعتیا کلام د څو سره ټکي راته ووایي.
اوهو، نعتیا کلام خو داسې پیل داسې دی چې اجازه یې ولی صاحب چې تا چې څه وایلې دي ما کلامنلې دي، الله پټ پا ګناهونو کې هر څه مې بایللې دي، الله زه پوخ او بد پوېږم خو غافل ولې ګرځېږم، پوسه راتل مستقیم باندې به کله روانېږم، آخر کله به سمېږم، اوس خو نه یم ماشوم، ته مې رب یې ته راوخیا منزل مې کا معلوم، یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم.
ښایسته نعتیا کلام دی وای. ګودر صاحب، داسې سندرې ټولې خوندورې دي، خو یوه سندره چې د مخبل هم ډېره زیاته خوښېږي، کېدای د خلکو هم زیاته خوښه سي، د مور په اړه دې ویلې ده، که اوس یې څه راته زمزمه کې اورېدونکي وي واوري؟
ول نه، هغه سندره زما د ژوند سندره ده، هغې سندره زه د ژوند سندره وایم، زما د ببو سندره، زما مور د ببو نه وایم. زمزمه به کوزم چې لږ به تا ته چې در ګورم سترګې مې رڼا 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 شي، تا چې څنګه وینم ټول جهان زما 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 شي، مورې 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 ته زما هر څه پخاړه زمکه یې، تزما ادی تزما ببو زما دکئے، عمر دے ڈیر شا تان دے قربان ٹولا دنیا شی، تات چے در گورم سترگ میر نہر چھے در گورم سرگ میر نار نار ناشی، تات چھے در گورم سرگ میر نار نار ناشی، آچ تھنکے وینما تول جہان زما زما زما
چینر کو رماس ترگ میرا
بریالی ولی صاحب دو خو خپل د زړه درد دی وای کتره ته د خپل د زړه درد وای د تا سندر کوم خوخیږي خوندوره سندر کوم دا اوریدونکو ته کوم سندر خوخی اواغه سندر سی ته خپل خوخیږي کوریدونکو ته وای لګه مطلب
خوشبخت بده دي چې خپل شاعر هم دی اما غد شپې چې کینی د خپل د زړه دردونه لیکي بیا بلش پورته کینی د ادمه د زړه دردونه په کمپوز کې راوړي یعنی د زړه اواز پوزرونو خامخه لگی خوب بومن که دا خبره دا چه زه شاعر نیم او شاعری سه آسان کار هم نده سندره خو دسی نده چه زمان خوخی نو پیگم چه ده خلکو با کمی خوخی چستا کمی خوخی خلا که پیگم انو
دستا خوز خوز دبای و مداخله وکم ستاس خبرو که ولی سه بری خیسته غزلونه چه مال دل دیدم زین کنسرتونه که اجرا کردی یا پا زین محفلونه که مال دل یعنی با واقعا یو ځل زکه یو وعده تلاړم مطلب یعنی د شخصي ودون د ډېر په دینه زم چې خلک رانه خواهش کوي به ځکار نشم کنه رانه خفي یو یو تلاړم چې د د ارنجمنت د موسیقي مول د نشدینه چې د یعنی ساوند یو د سره د شرقي او غربي سره مکس کړي واغه پښتو موسیقي چې د وعده کې به ضرورت دی باید وشي یعنی واقعا خدای شاید چې هغه وخت ما داسې احساس کړی چې یاره مونږ مولا داسې څوک شته دی دلته چې دغه سې موسیقي وړاندې کوي ما خو داسې نه دی اورېدلی یا به ما نه یې اورېدلی واقعا د کارونه ډېر د قدر وړ دي چې اوس کوم زمزمه کوي کومې نه کوي دا بېله مسله
خیر د پورې اړه لري چې زمزمه کوي یا کوي خو چې موږ ګورو د دې زیات هغه د سندرو کې غزل ویلي تاس مانا لري یعنی دا څوک شوخ ده په چا شوخ ده څه ډول څه خبره پرته ده
خبره خو څوک په څه څوک په څه څوک په څه باندې څوک په لا باندې څوک په ځمکه څوک په اسمان څوک په مور څوک په پلار څوک په خپل وطن نو سره د دې چې زه غزل وایم زما ټپو سره ډېر مینه ده
یعنی ټپې د پښتو اصل شعر ده چې بل زبې نه لري
او زما د ټپو سره ډېره مینه ده ټپې کله کله ډېر زیات وایم او زما خوښېږي
کوم ډول ټپې دی وایي وطني ټپې څه ډول ټپې
لکه اجازه
مور ته د داسې زبا ورکا زه د منګي سره ګذر کې ولوېدم
دلته ګذر صاحب ناست دی
مطلب دا ګذر نه ده
دوه درې ګذر شو ګذر صاحب ناست دی
مور به مې داسې راته وایي منګې دروغ پوخله دراوړه پر هرونا مورته د داس زوا ورکا ګرانه منګې په خټه ز په ګټه ولوي دما دبننګ یار شروع یار کل تجی تو پگ دڑنا دس ناز باز منا سر تب ماں پراست درکڑے بنا جنی دجر منگرے دا
د زهرو ډک خدای را کرمړې کرما خل مې په پند رضا ور کرا نور ما سګرو په ایمان ورې دما زمان شد بل موش گل سہرا شد بہادر جگنا یار کوں من کرنا کشن کے خال میں چڑھوں خوش خوشنا
ګډر صاحب اوس د فکر و چې ټپې وویلې ټپه کې څه شی
بالکل ډېر جذباتي سړی دی
ډېر
ښایسته د پښتو ټپه خو ډېر پراخه ده هم او څوک پکې نشي ویلی لکه تا چې وویل چې څنګه کنه ټولنیز ټپه کې څوک دا حد نشي ټاکلی چې زه ټولنیز وایم که عشق وایم او که هر څه سیاست هم پکې شته
بېشکه ښه که اوس راستو ګډر صاحب تاسې نه وپوښتو د افغانستان وضعیت ورځ تر بلې نوړه خواته روان ده تبې دا چې نوړه امنیت په هر څه باندې تاثیر اچوي اوسنی امنیتي حالات په موسیقي تاسو په کارو باندې څومره تاثیر اچولی او تاسو د خپل کار په برخه کې له کوم ستونزو سره مخامخ یې
زموږ ستونزې بدایي چې کله امنیت نه وي نو هیڅوک په موسیقي کې انویسټ نه کوي یعنې سرمایه ګذاري نه کوي څوک نه غواړي سټوډیو جوړوي څوک نه غواړي پروډکشن جوړوي څوک نه غواړي ویډیو وکړي څوک نه غواړي مصرف وکړي څوک نه غواړي د چا سندره سپانسر کړي دا ټول مسائل دي چې لکه دا سایکل لا سایکل لکه اقتصادي سایکل د موسیقي سایکل هم سره رواني نو کله چې امنیت نه وي اقتصادي ستونزې چې نو دا فرهنګي ستونزې یا هنري ستونزې دا سایکل سلو رواني کله چې دا سلو شي نو موږ نشو ویلای چې موږ زموږ فعالیتونه سم روان دي دا زموږ ګټ ستونزې
ولی صاحب کدی پوښتنې ته ځواب وای یعنی دا کوم ستونزې لري تاثیر دې حالات تاسو په کارو کړنو باندې څه ده
ستونزې خو زازای صاحب ټول ستونزې ویلې خو یو ستونزه دا ده چې نام خدا سندرغاړي زمونږ ډېر زیات شوي دي هغه ته وای چې کمپیوټري سندرغاړي کدا غا سره ورته وای چې لایف یو شی وای مونږ ته کې دې شي هغه ونه شي کړی او لوی ستونزه مونږ ته امدوی را جوړه کړې ده چې دوی په یو کمپیوټر کې خپل هغه بے سرواز یا بے لای هغه په جوړی ډیر په خوارې باندې جوړی کدل تنه جوړی زی تاجکستان ته کا کلپ نه چلیږي جنکی ځان سره را غړی کا مخس خلک نه ګوري نو جنکی دی ګوري دا لوی ستونزه ده چې د بل ملک فرهنګ راځي زمونږ ملک ته او دغه زمونږ د موسیقي د پاره ډیر لوی ستونزه ده
یعنی د پښتو اصلي موسیقي ته زیان اړولې دي
ډیر زیات زیان اړولې دي د سندره م اوریدل ده چې هغه سندره باید په غرونو کې ثبت شوی وای زم په غرونو کې چې زمونږ پکې غوزان دي باغ زمونږ پکې ونی دي زمونږ پکې سین دي څه نه لرو ته ما ته وای چې مونږ څه نه لرو د خلل نه غانه دوی زیا ما پښتو سندره په ازبکستان کې ثبتې زیا ما سندره په لندن کې ثبتې بیرته راځي آیا زمونگا فرهنگ یا دا شیر دی ازبکستان دی لندن دی جرمنی سره جوړیدای شي نه
به خلک اوري ویني
خلک اوس د خلکو په حول د هنرمند پلاس کړي چې اوس میډیا دې خبره مخکینه خبره باندې خوشاله شمه ک تیوزل دی رسنیو سره خصوصا د تلویزیونونو سره کای ولګه خبره وکي به بلک لیست کې تور لیست کی نو دا تور لیست کی هغه خلک ناراضه هغه خلکو ته چې وایي چې په نیمه شپه باندې راشه هغه په نیمه شپه ورته ورځي خو په نیمه شپه که زازای صاحب ناسي او یو شیر په ذهن کې راغلی هغه لري کې کدی ته سل ټلیفون راځي هغه باندې جګي یا په خپل ټلیفون بولو تاقی وي نو دا لوی ستونزه ده سمونږ خصوصا د رسنو سره
په دې هله چې دا ستونزه د هنرمندانو حل سي دا سي اختر د خلکو خوشحالي کې یاري خواته خلک موسیقي غږي د تا خپل شخصي پیغام څه ده ولست صدا حکومت صدا په جنگ کې کیلو غړو ته اتاغه خلاص پیغام وو
راځي دوستانو راځي ها خلکو چې د حکومت مقابل کې جنگي یا د خلکو په مقابل کې جنگي یا زمونږ په مقابل کې موږ استاس په مقابل کې جنگي راځي دین ورستا د داس په ځای یا د یو بم د آواز په ځای راځی د یو موسیقي غږ واوري، راځی د یو ښه شعر غږ واوري، د ښه نعت غږ واوري، د ښه حمد غږ واوري، نه چې د یو ډز غږ واوري. راځی چې که کوکنار کرو د هغې په ځای ولې ګل نه کرو، د هغې په ځای ولې مونږ غنم نه کرو، زعفران نه کرو. دغه زما پیغام دی او اختر ته ځکه خوشحالیږم چې پکې کېږي د مینو
دیدنه.
ګودر صاحب، ته خپل پیغام اورېدونکو ته ووایه، هغه څوک چې تا غږ اوري خپل دا زړه د کومې پیغام ورته ووایه؟
بالکل، زما پیغام دا چې راځئ چې مینه وکړو، راځئ چې د حسادتونو، کینو، بغزو دې مسایلو نه را تیر شو، یو بل ته غېږه ورکړو. څنګه چې اختر لمانځو، داسې همیشه ژوند ولمانځو، او د سولې او د ملي وحدت لپاره چې هر څومره څه کوی شو وایکو، که هر یو خپل ځان کې کومه وړتیا وینو نو په کار یې واچو. دا به زما او دا به زما پیغام یو ارزو به مې دا وي چې ټوپک په قلم بدل شي او کوکنار به زعفران شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
Thank you.
سحر دے کما خان دے